همکارم نوریاس نوری میزبان شماست.
بله احمد جعفر احمدی تاسو ستړي مشي. په دې خبرونه کې د افغانستان د روان امنیتي وضعیت په اړه د امریکا د دفاع وزیر وروستۍ څرګندونې اوري چې وایي په عراق او سوریه کې به د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد مبارزې له سختېدو سره افغانستان هیر نه کړي. د هلمند سنگین ورسوالۍ د لارې د خلاصون د روانو عملیاتو په اړه هم یو تفصیلي راپور لرو. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمې نیمایي کې خبرېدو ته چمتو دي، خو لومړۍ خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. اسدالله لودین دا خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هلمند په څو ولسوالیو کې وسلوالو مخالفینو ته درنه مرګ ژوبل اړولې. د روسیا او ازبکستان ولسمشران به په اپریل میاشت کې د افغانستان په اړه خبرې وکړي، او په پاکستان کې د پارلمان مخې ته افراطي معترضینو خپل اعتراض پای ته رسولی. د خبرونو تفصیل، د ملي دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزی وایي په هلمند کې د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې په خانشین، بارامچه، مارجا او یو شمېر نورو سیمو کې په سلګونه بهرني تروریستان وژل شوي دي. معصوم ستانکزی تېره ورځ د هلمند په 215 میوان قلي اردو کې وویل چې بهرني وسلوال د طالبانو په نوم په افغانستان کې جګړه کوي، او کوم بهرنیان چې په هلمند کې د عملیاتو په ترڅ کې په دې وروستیو کې وژل شوي، مړی یې د جګړې په سیمو کې پاتې دي، او د سیمې خلک حتی دې ته چمتو نه دي چې هغوی خاورو ته پاری. معصوم ستانکزی ویل چې د بهرنیو د مخنیوي لپاره د سرحدونو ټینګول ضروری دي. بل طرف ته د کاپسا په نجراب ولسوالۍ کې په لسګونه دولت مخالفه وسلوال وژل شوي دي. د 201 سیلاب قلي اردو د رسنیو د برخې مسؤول شیرین آقا فقیری ازادي راډیو ته تېر ماښام د دې عملیاتو په ترڅ کې د دولت وسلوالو مخالفینو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه وویل:
ضروري ده 30 نفر وینا درې عملیات کشته شوه.
دای وایي په دې عملیاتو کې د مخالفانو شاوخوا 10 تنه وژل شوي. امنیتي ځواکونه هلته 4 نوې پوستې جوړې کړې، او د لارې په اوږدو کې چې کومې پخوانۍ پوستې وې هغه یې تقویه کړې. د افغانیت لري یو شمېر اوسیدونکو کې ازادي راډیو ته ویلي دي چې د جګړې پر مهال د دوی د سیمې 4 ملکیان د دواړو لورو د ډزو پر مهال وژل شوي، او 14 نور ټپیان شوي دي. تمه ده چې د ازبکستان ولسمشر د روسیې له ولسمشر سره د اپریل په وروستیو کې د افغانستان په اړه خبرې وکړي. انټرفاکس اژانس خبر ورکوي چې اسلام کریموف به د اپریل په 25 او 26 د مسکو د سفر پر مهال د افغانستان د شمال د امنیتي وضعیت په اړه د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او دغه هیواد له نورو چارواکو سره وغږیږي. په دې ترڅ کې تیره ورځ د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو له تروریزم سره د مبارزې د برخې استازیو او د ملګرو ملتونو د مخدره موادو پر ضد ادارې غړو په تاشکند کې د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. د راپورونو له مخې د شانګهای د غړو هیوادونو د تروریزم ضد مبارزې د اجرایي کمیټې مشر افګینی سیسایف د ملګرو ملتونو د مخدره موادو د ادارې د منځنۍ اسیا مسؤل اشیتا میتل سره د غونډې پر مهال د افغانستان امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ وباله. سیسایف ټینګار وکړ چې د تروریزم ګواښونه ټول نړۍ ته په زیاتېدو دي، او د مخنیوي لپاره یې ګډو نړیوالو هڅو ته اړتیا شته. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. په سلګونو افراطي مسلمانانو چې د پاکستان د مرکزی پارلمان مخې ته یې په اسلام آباد کې لاریون کاوه، وروسته تر هغې خپله اعتراضیه غونډه پای ته ورسوله چې چارواکو پولیسو ته امر وکړ چې دوی سره خواره واره کړي. د اعتراض کوونکو مشر بیا تېره ورځ وویل چې له حکومت سره یوې موافقې ته ورسېدل، نو مظاهره یې ځکه پای ته ورسوله. خو د کورنیو چارو وزیر چودري نصر علي خان وایي چې حکومت د مظاهره کوونکو هیڅ غوښتنه نه ده منلې. د پاکستان د سنی تحریک تر زرو ډېر کسانو د مارچ په 20 په اسلام آباد کې تحسن وکړ، او پر دې اعتراض کاوه چې تیره میاشت ولې ممتاز قادری په دار وزړول شو. قادری په 2011 کال کې د پنجاب گورنر سلمان تاثیر چې په پاکستان کې د ارتداد له قانون سره مخالفت کاوه وژلی و. مظاهره کوونکو همدارس د هغې عیسوي ښځې د اعدام غوښتنه کوله چې د کفر په تور زندانی ده. همدارس دوی په پاکستان کې د شرعي اسلامي نظام د نافذېدو غوښتنه کوله. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د دوشنبې په ورځ ناوخته دغو مظاهره کوونکو ته خبرداری ورکړ که له اعتراض لاس په سر نشي د دوی پر ضد به له ځواکونو کار واخلي. سپین مانی وای د پاکستان صدر اعظم نواز شریف واشنگتن ته خپل سفر په لاهور کې د روسي حمله له عمله ځنډولې دی. ټاکل شوی و چې شریف به د رواني اونۍ په پای کې په واشنگتن کې د اوباما د اټومي مسؤلیت په غونډه کې ګډون وکړي. سپین مانی وویل چې له دغه حمله وروسته چې اویا تنه پکې وژل شول، اوباما او شریف ټلیفوني خبرې وکړې او اوباما ورته وویل چې دای د صدر اعظم هغه پریکړه چې واشنگتن ته سفر لغوه کړی درکوي. بلور تسپین مانی پرون اعلان وکړ چې د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکا به نن د امریکا له مرستیال ولسمشر جو بایدن سره وګوري. پروشینکا د نړۍ د شاوخوا 500 هغه مشرانو په ډله کې دی چې په واشنگتن کې به روانه اونۍ د اټومي مسؤلیت په سرمشریزه کې ګډون وکړي. دا به د امریکا د ولسمشر باراک اوباما څلورمه او وروستۍ سرمشریزه وي چې دی پکې ګډون کوي. پروشینکو غوښتل چې له اوباما سره وګوري، خو داسې ښکاري چې دغه غونډه د اوباما د وخت د ضیقیت له امله نده تنظیم شوی. د بریتانیا د بهرنی چارو وزیر فلیپ هاموند وایي روسیا په نړۍ کې هر چاته د دې لپاره په ګواښ بدله شوې ده چې له نړیوالو اصولو سرغړونه کوي. د ګرجستان په مرکز تبلیسی کې تیره ورځ هاموند وویل
Russia ignores the norms of international
law. دای وای روسیا نړیوال اصول ته پاملرنه نه کوي او هغه قوانین ماتوي چې په نړیوال سیستم ولاړ دي. دا یو خبرداري رامنځته کوي او موږ ټول تهدیدوي. چې موږ له روسیې غواړو هغه دا دي چې په نړیوال ټولنه کې رغنده رول ولوبوي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر هغه وخت دا خبرې وکړې چې له ده پوښتنه وشوه چې آیا روسیا د سیمې هیوادو ته لکه ګرجستان او د بالتیک هیواد ته یو ګواښ دی. ګرجستان په 2008 کال کې له روسیې سره یو لنډه جګړه کړې ده. هامون د ګرجستان له چارواکو سره خبرې کوي او غواړي چې د قفقاز په جنوب کې هغه پایپ لاین وګوري چې د بریتانیا د انرژۍ سترې کمپنۍ بی پی فعاله کړی دی. او روسای خبردار چې د انګلستان کرکټ ملي ټیم د شل اورونو د کرکټ د نړیوال جام فائنل ته ورسید. د انګلستان لوبډلې تیر مخام د نیوزیلند ملي ټیم ته په نیمه پایلوبه کې د وو وکټو په توپیر ماته ورکړه. نن به د ویسټ انډیز او کوربه هیواد هند ترمنځ دوهم سیمی فائنل وی او له دو ټیمونو څخه چې هر یو بریالی شو د یک شنبه په ورځ به په کلکتا کې له انګلستان سره پایلوبه کوي. د خبرونو پای
له اسد الله الدین مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. ک غوړی دا او زی نور خبرونه د ازادي رادیو په وی پاڼه کې به هم غولولې. پته مو د ازادي رادیو ټکی اور یا ټکی کام ولانه خبرونه کې اوري چې د امریکا دفاع وزیر وايي په عراق او سوریه کې به د اسلامي دولت ډلې یادایش پر ضد مبارزې له سختي دو سره افغانستان هیر نکړي.
We are continued support of our ongoing mission to support the Afghan people in their pursuit of a secure and prosperous future.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د یوې موافقې مسوده بشپړېدو ته نږدې ده.
د اسلامي هیئت او د شورا علي ټول هیئت ترمنځ لسلنا او یو فیصد یو موافقه رامنځته شوه.
د هلمند سنگین ولسوالۍ د لارې د خلاصون عملیات ولې ټکنی پر مخ ځي؟
یا مین پټ کې بل چمو کې بل چمو کې کله نا کله چې دیو کتا راشي مور ور شوا تا هغه موږ هم خوش کې هم دې تلفات را ورسیږي.
په خوست کې یو شمیر مدني فعالانو د سړکونو او لویو لارو په اوږدو کې د چنارونو د کینولو کار پیل کړ.
زمونږ نیکونو پلارونو په خوست کې چینارونه یخي او موږ دغه سیوري ته کېناستو. اوس موږ دا د لګیا یو چینارونه ږدو او راتلونکی نسل باید د دې چینارونو سیوري ته کېني.
د ژوند په شیبو کې د پروګرام ترتیبونکی دا ځل د هند هغې ماڼۍ په اړه نور معلومات درکوي چې ویل کېږي د جوړېدو انګېزه یې په مینه ولاړه وه.
دا خو داسې یو سمبول ده چې په ښکاره ډول باندې شاه جان خپلې مېرمنې دپاره د مینې په خاطر جوړ کړی و. یعنې بېکچې مینې ورته راوه چې داسې یو شی ورته په تحفه کې جوړ کړو چې ټول د تیږې نه جوړ دی.
د تاج محل په اړه به نور هم واورئ. د اساسي او بشري حقونو بل اونیز پروګرام هم د خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خپروو. د امریکا دفاع وزیر وایي په عراق او سوریه کې به د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد مبارزې له سختي دو سره افغانستان هیر نه کړي. اشتون کارتر پرون د پوځي چارواکو یوې غونډې ته وویل چې له افغانانو څخه د امریکا د ملاتړ هدف د افغانانو د ښه راتلونکي تضمین دی. په دې غونډه کې د امریکا لوی درستیز جوزف ډانفورد هم خبرې وکړې او ویویل چې په افغانستان کې به د ناتو او امریکا ګډه مبارزه ادامه پیدا کړي. د تفصیل د احمد چبر پر راپور کې.
د امریکا دفاع وزیر وویل چې هیواد به له افغانستان څخه ملاتړ ته او د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. اشتون کارتر په هغو مراسمو کې چې د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ مشي پکې له جنرال لوید استن څخه جنرال جوزف ووټل ته سپارل کېدله وویل، موږ به خپل اوسني ماموریت ته چې هدف یې د افغانانو ملاتړ دی دوام ورکوو تر څو ښه راتلونکی د دوی په نصیب شي. له تاسو مننه کوم چې القاعده او نور یاغیان مو نه دي پرېښي چې په افغانستان کې خوندي پناه ځای پیدا کړي. د امریکا دفاع وزیر ټینګار وکړ چې په عراق او سوریه کې به له داعش سره مبارزه د دې باعث نشي چې افغانان هیر کړو. اشتون کارتر زیاته کړه چې امریکا به په منځني ختیځ کې د داعش تر بشپړ ځپلو مبارزې ته ادامه ورکړي. په ورته وخت کې د امریکا دفاع وزیر د عراق د امنیتي ځواکونو ستاینه وکړه چې په روسیو کې ډېر پرمختګونه کړي دي او له داعش څخه یې نږدې 24% کې هغه سیمې بېرته نیولې دي چې داعش لاندې کړې وې. د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ د مشري په سپارلو په غونډه کې د امریکا لوی ترسیز جنرال جوزف دانفورد وویل چې له افغان ځواکونو څخه به نړیوال ځواکونه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. دانفورد چې یو وخت په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان و زیاته کړه چې د اوس لپاره امریکایي ځواکونو ته له عراق او سوریې نیولې تر پاکستان او افغانستان پورې ګواښونه شته، خو په دغو هیوادو کې د شریکانو شتون د یاغیانو د ځپلو لپاره اغیزمن تمام شوی. د امریکا مرکزي قمندانۍ به په افغانستان کې له نړیوال ائتلاف سره یو ځای چې شمېر یې 15,000 کېږي او 10,000 امریکایي پوځیان دي مبارزې ته ادامه ورکړي. په تیرو دریو کلونو کې د امریکا مرکزي قمندانۍ یو پلان پلی کړ چې له مخې یې تر 30,000 ډېر پوځیان په افغانستان کې کم کړل. د امریکا د مرکزي قمندانۍ پخواني او اوسني عمومي قمندانانو په افغانستان او نړۍ کې د امریکایي ځواکونو د قربانیو ستاینه وکړه. لوید آستن درې کاله د دې مرکز عمومي قمندان وو او د چهارشنبه له ماسپښین وروسته مسؤلیت د امریکا د دفاع وزیر مخې ته د ولسمشر باراک اوباما له سلا سره سم جوزف ووټل ته وسپاره.
د غرض د امریکا دفاع وزیر آستن کارتر او د امریکا لوی درستیز چې تیره ورځ د واشنگتن د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې خبرې کولې وویل چې دوی به ډیر زر په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د راتلونکي حضور په اړه خپل سپارښتنې د امریکا ولسمشر باراک اوباما ته وسپاري. په افغانستان کې د غراز د جګړې تر څنګ د سولې هڅې هم روانې دي، خو دا هڅې ډېرې ټکنۍ مختزي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي له ډلې سره په دوهمه غونډه کې به یوه نهایي موافقه وشي. د دې شورا مرستیال مولوي عبدالخبیر اوچکون پرون ازادي راډیو ته وویل چې د حزب اسلامي له یوه پلاوي سره په با دریمه غونډه راتلونکې اونۍ ترسره شي. ناجیه صافی د سولې د عالي شورا له مرستیال عبدالخبیر اوچکون سره مرکه کړې او په سر کې ترې له اسلامي حزب سره د دوهمې غونډې په اړه معلومات غوښتي دي او هم یې ترې پوښتنه کړې ده چې د یوې موافقې په اړه څومره پرمختګ حاصل شوی دی.
په دې جلسه کې یو مسوده چې ترتیب شوی و شپږویشت مادو او درې فصله کې پرون د اسلامي هیئت او د شورای عالی صلح هیئت ترمنځ کوم دیالوګ او خبرې اترې وو. ان شاء الله لسلنا او یا فیصده یو موافقه رامنځته شو. متبقي چې دېرش فیصد یا لږ او زیات دی ان شاء الله هغه کوم یو ثقیل یو ترکیجن نه دی چې خدای نخواسته توافق به بنبست ورسیږي. زه امیدوارم چې په دریم ناسته کې ان شاء الله په بله اونۍ کې دایریږي په کابل کې کافي مصالحه سیاسي حل د افغانستان دولت او د اسلامي مخالف ګوند ترمنځ راشي.
په دې خبرو کې تر ډیره په کومو مواردو بحث وشو؟
دومره ویلای شم چې البته مثلا د اسلامي چې راځي په افغانستان کې د نظامی لار نه به اصلاح لاس واخلي او د سیاسي مبارزاتو د خپل سیاسي مبارزاتو کې ادامه ورکوي. د ریاست جمهوریت انتخابات، پارلماني انتخابات، د شورای ولایتي انتخاباتو به ګډون کوي او همدارس په کابل کې مرکزی دفتر ولري، په ټول ولایتو کې به سره نمائندګي ولري او د همدا شیان وو. زه فکر کوم چې د حزب اسلامي نن وار چې غوښتل چې په دولت سره خپل دولت او ملت سره مصالحه وکړي، پایا او خ نیت او اراده باندې راغلی ده. د دوی نیت او اراده داسې وښایي چې دوی محکم اراده لري چې او سوله او ثبات ته ورسیږي انشاءالله.
داسې اختلافي مسایل هم و چې تاسې ور باندې پریکړې ته ونه رسېدلی؟
بله، یو دوه درې ټکي و چې البته کوم یو نظریات د اسلامي هیئاتونه هم درلود او موږ هم څه ناڅه نظریات مې درلوده، هغه بیا موکول شو په درېیم ناست کې انشاءالله چې نظریات به ټول شي. د په درېیم ناست کې انشاءالله د هغوی څو ټکي چې پاتې شوی ده دا غوی سره انشاءالله په موافقه ورسیږو انشاءالله.
بله، د سولې په برخه کې دا ډول ناستې به څومره مثبت اغیزې ولري؟
خامخا به مثبت اغیزې ولري. تاسې به وګورئ چې انجینیر ګلبدین حکمتیار یو مشهور مخالف و، یو زبردست مخالف و، هغه چې راځي د سولې په پروسه کې او د کابل د تریبیون نه دا اعلانې چې زه به وحدت ملي حکومت سره یو ځای شمه، دا خامخا به په افغانستان د داخل کې او په خارج کې او مخصوصا هغه کسان چې د دولت په وړاندې او با ملت په وړاندې وجنګېږي هغوی سره ښه مثبت اغیزې ولري او هغې به تشویق کېږي چې د صلح په پروسه کې راځي انشاءالله.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د افغانستان د سولې د عالي شورا د روانو خبرو په اړه د دې شورا لمرستیال عبدالخبیر اوچخون سره مرکه و. د تېرې سهشنبې په ورځ د دوی ترمنځ غونډه وشوه او لکه څنګه چې مو واورېدل اوچخون وایي چې په دې غونډه کې په ډېرو مواردو سلا شوې ده او یوه نهایي موافقه نږدې شوې، خو ډېر مسایل چې پاتې دي هغه به په بله درېیمه غونډه کې چې د ده په وینا په راتلونکې اونۍ کابل کې جوړیږي نور لاین حل موضوعات هم حل شي. حزب اسلامي د افغانستان د جګړې یو مخالف لوری دی، خو د دې جګړې اصلي لوری چې طالبان دي تر اوسه د افغانستان له حکومت سره له مخامخ خبرو ډډه کړې ده.
سلام د برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال میم؟
بله قهرمان صاحب، قهرمان صاحب.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
فدین زیاد ایران باید چی شوشی واگونی صاحب، واگونی نمانی ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ژوندۍ توګه ل دریونه تر پنځو پورې
نن د دې پروګرام وار دی او موضوع هم ده د لوړ پوړو افغان حکومتي چارواکو د استعفا او مسأله چې تر شا یې څه انګیزې پرتې دي. تاسو هم کولای شئ په دې پروګرام کې برخه واخلئ او په دې اړه خپل نظر له ازادي رادیو لارې له نورو سره شریک کړئ. د خبرونه دریو بجو په نن د افغانستان په وخت په دریو بجو پیلېږي او دوه ساعته دوام کوي. د هلمند سنگین ولسوالۍ د لارې د خلاصولو عملیات لا هم دوام لري. د دې عملیاتو دوه میاشتې پوره کېږي خو لا هم ډېرې سیمې پاتې ده چې د افغان ځواکونو پوستې پکې جوړې شي. د عملیاتو مسؤلین وایي د ملکي تلفاتو د مخنیوي په خاطر عملیات ټکنۍ پر مخ ځي. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی چې د عملیاتو سیمې ته تللی دی وایي تېر تجربو ته په پام سره که د هوا تر ګرمېدو پورې د سنګین د ولسوالۍ لاره خلاصه نه شي وروسته به ګرانه وي چې افغان ځواکونه د وسلوالو د مقاومت سره سره دغه لاره په بشپړ ډول پرانیزي. د ازادي راډیو خبریال سیمې ته تللی.
کچه هم یو میاشت وړاندې د سنگین د لارې د خلاصولو د عملیاتو د پیل پر مهال د سختو امنیتي تهدیدونو د موجودیت له امله په هلیکوپټر تیارو کې ولاړو، خو دا ځل د سنگین او ګرشک ولسوالۍ د دوراهي څخه د سنگین په لور د امن الله تر لوړې پورې د افغان ځواکونو د دریو ټانګونو په یوه کتار کې ولاړم. پر لاره د وسلوالو لخوا د ځای په ځای سو ماینونو د چاودنو له امله ټول پلچکونه وران شوي دي او اکثره ځایونه زموږ د سورلۍ ټانګ پر هغه خامه سړک تک کوي چې افغان ځواکونو د اوسنیو عملیاتو پر مهال د عمومي پاخه سړک په څنګ کې جوړ کړی دی. صبر زبر هغه تک کېږم ویل کیږي وسلوالو د پاخه سړک تر هر پل چک لاندې او داسې په هر کیلومتر کې بې شمېره ماینونه کرلي دي. خو د عامه نظم د پولیسو مسؤلین وایي غواړي د امنیتي ځواکونو او عامو خلکو د تګ راتګ لارې سره بېلې کړي، نو ځکه اکثره وخت په خامه سړک باندې تګ راتګ غوره کوي. دغه سړک او په خاص ډول تازه جوړ شو امنیتي پوستو ته نږدې ملکي کورونه او د تیلو پمپونه نړېدلي معلومېږي، او د لارې په اوږدو کې د امنیتي ځواکونو ګڼ شمېر ټنګونه خو ډېر کم د عامو خلکو موټر تر سترګو کېږي. اوس د امنیتي ځواکونو په موټرونو ډزې هم نه کېږي، خو په پوستو کې ناست سرتیري سیمه په ځیر څاري او په ډېر احتیاط د همویو ټنګونو سره برخورد کوي. د عملیاتو په سیمه کې د 215 میوند کل اردو مرستیال ډګروال عبدالهادي وایي کله کله په دوربینونو کې ویني چې د وسلوالو په ډلو کې مخپټ بهرني کسان پر دوی په سختو بریدونو کې برخه اخلي.
کوم معلوماتونه چې موږ لاسته راوړي دي، یو تعداد خلک د دوی په منځ کې شته دي چې د دوی مخونه پټ دي، ملکي خلک هم لیدلی دي. موږ هم چې کشف اجرا کوو او کله چې دا د دوربین د الې دي د شپ په واسطه لیدل شوي دي، یو تعداد د دوی په منځ کې هغه خلک دي چې د دوی مخونه پټ دي. خامخا د دې نه ښکاري اوس چې دا په دې کې هم خامخا د پاکستانیان د دوی په منځ کې یا نور بهرنیان هم موجود دي.
دې ته ورته خبره څو ورځې وړاندې د خانشین امنیه کمانډان څرمن روف ام ازادي راډیو ته کړې وه. روف تور پورې کړې و چې د خانشین په جګړه کې چې له امله دا ولسوالي د وسلوالو په لاس کې ولوېده، د پاکستان د پوځ ځانګړو ځواکونو هم برخه درلوده. د خنجر یا د سنگین د لارې د خلاصولو د عملیاتو د پیل سره جخت د سنگین د ولسوالۍ پر مرکز د وسلوالو بریدونه کم سوي دي. ویل کیږي ګڼ شمېر وسلوال د کوکنارو د شیرې په ټولولو یا نیش بوخت دي، او پاتې پر غزو ځواکونو وخت نا وخت بریدونه کوي چې د لارې د خلاصولو په عملیاتو اخته دي. سیمه ټوله باد او دوړو پر سر اخیستې ده. امنیتي ځواکونو اکثره غټو غټو ټنګونو ته غارونه کښلي دي او د هغو څخه د خزې یا سنګر په ډول استفاده کوي. په دې عملیاتو کې چې نږدې دوه میاشتې پوره کېږي، شاوخوا شل افغان سرتیري وژل سوي دي. د ملي اردو یوې سرچینې چې د نوم نه ښودلو په شرط یې خبرې کولې وویل د تیرو لسو ورځو په جریان کې د ملي اردو اووه سرتیري د وسلوالو په ښکاري ټوپکونو ویشتل سوي دي، او اته ټنګونه د شاخ کړای سو ماینونو له امله د منځه تللي دي. سره له دې چې د کجکي څخه لشکرګاه او کندهار ته د برېښنا مزي د اکثرو تازه جوړ شوو پوستو تر څنګ تیر سوي دي، خو برېښنا او پاکې اوبه وجود نه لري، او وسلوال اکثره وخت د اوانونو ګڼ فیرونه کوي او سرتیري نارامه کړي دي.
خپل کتار چې موچر کړي بعد هغه بېرته راس د خپل په موضوع ته د خپل ځایو ته راسو چې ودرېږو. دا چې هغه ځایونه بېرته دښمنان ته موږ ور ایلاکو، هغه دښمنان راسي وایي دل یا مین پټ کې یا بل چا مو کې یا بل چا مو کې، کله نا کله چې بیا یو کتار راسي موږ ور چواسو هغه موږ هم خوش کې هم دې ته لپات را ورسېږي. هغه په دې لاکو چې کم نفر نشته کمزور یو په دغه موږ دا ځاګۍ بېرته چې وینو شو موږ تقریبا یو دوه میاشتې به کېږي ان شاء
الله. موږ په دې لارې په مسیر کې موږ ستونزې پیښې نه لرو، موږ دا ستونزې لرو چې موږ ته مهمات شی ورسېږي په کافي وخت. په هغه وخت چې موږ ته مهمات شی ورسېږي موږ خپل وظیفه کوو. موږ د هلمند خلکو دپاره راغلی چې تامین امنیت راو په دې منطقې کې بالا دغه موږ مهمات دغه دی چې لرسېږي پر وخت موږ ته.
ویل کیږي د سنگین د لارې د خلاصونکو عملیاتو په ضد د وسلوالو مقاومت ځکه ډېر دی چې پر دې سیمه د نشي توکو د کاچاق ستري او ډېرې مهمې لارې پرتې دي، او که دا لار په امن کې سي د کاچاقبرو دپاره به ګرانه وي چې د شمال څخه خپل توکي جنوب او د هغه لارې پاکستان او ایران ته انتقال کړي. که څه هم سنگین ته څیرمه د عامه نظم د نهمې لیوا قمندان ډګروال محمد رحیم کوهستاني د ځواکونو ترمنځ د همغږۍ او لږو امنیتي تهدیدونو خبر ورکوي، خو د عامه نظم د دې لیوا یو مسؤل د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل وسلوال نه یوازې د درنو وسلو څخه د دوی په ضد استفاده کوي، بلکې ماینونه یې ږدي او روان عملیات یې د ستونزو سره مخامخ کړي دي.
ساحه‌ای که ما میخواهیم این پوست‌ها را ایجاد بکنیم در تهدیدات بلند دشمن قرار داره، و چالش مشکلی ما است که دشمن از تاکتیک‌های مختلف استفاده میکنه، ماین‌گذاری میکنه. بیشتر تهدیدات ما ماین است. ما یک مقدار تلفات هم وسایط و گپا داشتیم در جریان همین عملیات. کارهای ما اکثرا در این ساحه شب انجام میشه. این پوست‌ها را که ما ایجاد کردیم شما دیدیم از سرتون بیار از روی شب ایجاد میکنه.
که څوم په دې عملیاتو کې د 1500 په شاوخوا کې سرتیری برخه لري، خو د هلمند ملي امنیت ځینې سرچینې چې نه غواړي هویت افشا سي. ازادي راډیو ته وایي د کندهار د میوند او غورک ولسوالیو ترڅنګ د جنوب څخه شمال ته د خلاص او پراخې دښتې څخه په استفادې د ګڼو سیمو وسلوال پر دوی بریدونه کوي او نه غواړي افغان ځواکونه یاد لار د اوړي تر فصل پورې خلاصه کړي. د دې لارې خلاصول په عین وخت کې د ګریشک، سنګین، موساکلا او کجکي ولسوالیو پر امنیت مثبت تاثیر کوي. په هلمند کې د 215 میوند کل اردو مسؤلینو د سنګین د لارې د خلاصولو په صورت کې د پاته لارې د خلاصولو ژمنه هم کړې ده چې کجکي ته تیریږي او د وسلوالو لخوا د تیرو 9 میاشتو راهیسې د هر ډول وسایلو او توکو د انتقال پر مخ تړل سوې ده. محمد الیاستی، د ازادي راډیو، هلمند.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې صفا وزید اف ام په 1350 په لوی خارونو کې اوریدل شي. د غرض په منځنۍ څپه 1290 نوي مو هم په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه د افغانستان په وخت د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو پورې مهیروي. د کندهار پر هوایي ډګر د شوې حملې د تورنو کسانو علني محکمه پرون په کندهار کې بنتیجې پای ته ورسېد. تورن کسان وایي ورڅخه اعترافات په سختو شکنجو او وهلو ډبولو اخیستل شوي او حقیقت نه لري. دغو کسانو د خپلو پښو هغه نوکان هم د غونډې برخوالو ته ښکاره کړل چې وایي د تحقیق پر مهال ورڅخه مستنطقینو ایستلی دي. محمد صادق رښتینی له کندهاره پرې رپورټ لري.
د کندهار د هوایي ډګر پیښه هغه تورستي حمله چې له امله لسګونو کسانو ته د ځاني زیان ترڅنګ درانه مالي زیانونه هم واوښتل. له دغه پیښې څخه څلور میاشتې تیریږي خو بیا یې هم په اړه پلټنې نیمګړې دي. د چهارشنبې په ورځ د دغه پیښې وتورن کسان محکمې ته راوستل سول، خو د موظف څارنوال له نیمګړو او کمزورو اسنادو سره. د قضایي جلسې د موظف څارنوال پر ترتیب شوي صورتي دعوې د تورونو کسانو د موکلینو د لوري پراخې نیوکې وسپلې. هغوی وویل په دغه قضیه کې د پیښې د اصلي عواملو په اړه هېڅ څېړنه نه ده سوې.
چې واقعا هم د جنا څخه په داسې سبب ستنه شوې وایي چې دغه شرکت ستا مربوط دی که نه. دغه خلک واقعا هم ستا په اجازه بې اجازې را دا کرول څخه تیریږي ولا میدان ته خلک داخلي که ته نه یې خبر دا په سر نه ځي.
په لحاظ د ده په اړه کوم دلیل د اثبات د ده کوم جرم په کوم جرم باندې نه راوستل شوی دی؟ هېڅ کوم دلیل او کوم مدرک موجود نه دی.
تورن کسان وایي د پیښې په اړه ورڅخه اعترافات په سختو شکنجو او وهلو اخیستل سوي او حقیقت نه لري. دغو کسانو د خپلو پښو هغه نوکان هم د غونډې برخوالو ته ښکاره کړل چې د تحقیق پر مهال ورڅخه اخیستل سوي وه.
ما سره ظلم سوی دی. زه په دغه ځای کې په کابل کې والد ته په ټوله کنده په ټوله افغانستان کې مو دا خبره کړې چې اتو زه سره صاحب راځم دا خبره کوي. درې ورځ
باید دوه سبق شي.
د کندهار د استیناف محکمې رئیس عبدالحلیم مسلم راتلونکي غونډې ته د کندهار د والی ډاکټر همایون عزیزي په ګډون د 215 متل کلي اردو د قمندان د هوایي ډګر د یو شمېر نورو مسؤلینو د ګډون سپارښتنه وکړه.
کندهار والی صاحب دی، ورپسې قمندان صاحب د امنیې د کندهار د ولایت رئیس صاحب عمومي د امنیتي ملي دی، قمندان د کلي اردو میدان هوایي د سرحدي پولیسو قمندان د دې شتون ته په قضایي ناستو کې ضرورت دی او اړتیا ورته لیدل کېږي. بعدي قضایي ناستو ته دوی ته به رسما نیټه او اعلان شي. دوی باید ټول دلته حاضر اوسي. ځینې موضوعات په اعتبار باندې قضایي هیئت ته وضاحت ورکړي.
په کندهار کې ډېرې کمې محکمې په ښکاره اولني ډول ترسره کېږي، خو دا لومړنۍ اعلني محکمه ده چې د یوې مهم موضوع په اړه له میاشتو میاشتو وروسته بیا هم شواهد او وړاندې شوي اسناد نیمګړي وبلل سول.
په کندهار کې مو د په کندهار پر هوایي ډګر د شوې حملې د تورنو کسانو علني محکمې جریان واورید چې پرون به نتیجې پای ته ورسېده. د غرض مو واورېدل چې تورن کسان ادعا کوي چې د تحقیقاتو پر مهال دوی وهل ډبول شوي، شکنجه شوي او مستنطقینو هم د پښو نوکان ترې ایستلي دي. تر اوسه پورې چارواکو د دوی دغه ادعا یا د بشري حقونو مدافع ډلو په دې اړه څه نه دي ویلي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
حمید الله زواک له هلمند لیکي په هلمند ولایت کې امنیتی وضعیت ورستر بلې خرابېږي. باید مرکزی حکومت ژر تر ژره ورته پاملرنه وکړي. محمد اسلم ارمان له خوست لیکي په افغانستان کې سوله هغه وخت راتلی شي چې ټول افغانان سره همغږي شي. دغه راز اسلم ارمان په یو بل اسمس کې لیکي چې د لوړپوړو چارواکو استعفاوې به د ملي یووالي حکومت نور هم کمزوری کړي او باید دغو استعفاو مخه ونیول شي. د خبرونه دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې دوه اونیز پروګرامونه د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې درته خبرو. دغه راز په خوست کې د چنارونو د ونو د ایښودو له نوي کمپاین به هم خبر شي. خوست بیا هم اسدالله لودین ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د ملي دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزای وایي په هلمند کې د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې په خانشین، بارامچا، مارجا او یو شمېر نورو سیمو کې په سلګونو بهرني وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د کاپیسا په نجراب ولسوالۍ کې په لسګونو دولت وسلوال مخالفین وژل شوي. تمه ده چې د ازبکستان ولسمشر د روسیې له ولسمشر سره د اپریل په وروستیو کې د افغانستان په اړه خبرې وکړي. په سلګونو افراطي مسلمانانو چې د پاکستان د مرکزی پارلمان مخې ته یې په اسلام آباد کې لاریون کاوه، وروسته تر هغه خپله اعتراضي غونډه پای ته ورسوله چې چارواکو پولیسو ته امر وکړ چې دوی سره خواره واره کړي. سپینه ماڼۍ وایي د پاکستان صدراعظم نواز شریف واشنگټن ته خپل سفر په لاهور کې د وروستۍ حملې له امله ځنډولی دی. سپینې ماڼۍ پرون اعلان وکړ چې د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو به نن د امریکا له مرستیال ولسمشر جو بایډن سره وګوري. د بریتانیا د بهرنی چارو وزیر فلیپ هامند وایي روسیا په نړۍ کې هر چاته د دې لپاره په ګواښ بدله شوې ده چې د نړیوالو اصولو سرغړونه کوي. او د انګلستان کرکټ ملي ټیم د شل اورونو د کرکټ د نړیوال جام فاینل لوبې ته ورسید.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. غواړی بیا ولولې پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ. وړاندې د ژوند په شیبو کې په اونیز پروګرام کې د دې پروګرام ترتیبونکی د هند هغې ماڼۍ نور حال درکوي چې ویل کېږي د جوړېدو انګیزه په مینه ولاړه ده. تاجمحل سره د نوم سره ممکن ټول آشنا یاست. دغه راز د اساسي او بشري حقونو بل اونیز پروګرام هم درته خبرو. خو مخکې له دې چې د تاجمحل په اړه واوري، د چنار په اړه هم په خوست کې ډیر ویل کیږي. په شعر او شاعری کې هم چنار ډیر سیل شوی او د خوست د مدني ټولنو فعالانو هم دا ځل په سړکونو او لویو لارو کې د چنارونو د ونو د کېدلو لپاره ملاتړ لري، د کېنولو لپاره ملاتړ لري. د مدني فعالانو وایي چنارونه له یوې خوا د خوست د پېژندګلوۍ نښه ده او بل لوري ته ورسره چاپېریال هم ښکلی کېږي. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال نجیب الله لوخیل پرې رپورټ لري.
د خوست مدني فعالانو د یاد ولایت بخار او ځینو ولسوالیو کې د لارو او سړکونو په اوږدو کې د نویو چنارونو د کېنولو کار پیل کړی دی. مدني فعالان وایي چې خوست د چنارونو ټاټوبی دی او له پخوانه په ډېریو جمعو، جوماتونو، ګودرونو او کلیو کې چنارونه موجود دي چې خلک د همدې چنارونو لاندې راغونډېږي. د دوی په وینا چنار د خوست د پېژندګلوۍ نښه ده او په همدې خاطر دا ځل د سړکونو، لارو او کوڅو په اوږدو کې د چنارونو د کېنولو پروګرام پیل کړی دی. د یاد پروګرام تنظیمونکي او مدني فعال محمد غفور مهیدی آزادۍ راډیو ته د دې پروګرام د مخ په تړاو داسې ویل:
خوست د چنارونو ټاټوبی دی او له ډېر پخوا زمانو په خوست کې تاریخي ځایونه وو چې په هغې کې چنارونه کېنول شوي وو. د هغې لاندې جرګې او مرکې کې دي، د هغې لاندې به ګودرونه وو، د هغې لاندې به ساز و آواز او میلې او تماشې وې. نو د همدې موخې پر بنیاد چنار رادیو او خوشمیشت فرهنگیانو په ګډ تفاهم دا و پتیاله چې په خوش کې چنارونه کې نیوي
د مدني ټولنې یو بل غړی محمد جلال حق قزدران چې په دې پروګرام کې برخه اخیستی وای
دا چې زمونږ نیکونو پلارونو په خوش کې چنارونه یې خو موږ دغه سیرو ته کېناستو او اوس موږ دا د لګیاو چنارونه ګدو او راتلونکي نسل باید دې چنارونه سیرو ته کېنی
په خوش کې د چنار رادیو مشر سباون ستوري د چنار کېرولو د پروګرام په اړه تاسو وای
دا چې موږ په کلو باندو ګدرونو کې ګڼ شمېر چنارونه لرو چې هغې لاندې خلک دمه کوي د هغې سیوري نه خوند اخلي نو دا ځل چنار راډیو ادارې او ټولو کارکوونکو دا وپتیاله تر څو د لویو لارو په اوږدو کې چنارونه کېنو تر څو هغه ستړي لارویان چې مزلونه کوي په پښو باندې تګ کوي هغوی دپاره د مزای پاتې شي
د خوست فرهنګیان وایي چې چنار په ولسي ادب او معاصره شاعرۍ کې هم ځان ته ځای لري او ډېره ستاینه او یادونه یې شوې ده په دې مسله یو تن فرهنګ کال ځوان داسې نظر لري
کاروان صاحب وایي چې چوپ شما که ووایم چې دنګه یاره تاخیم خلک راته وایي چې کاروان چنار څه مانا دلته د چنار هغه د کامت سره هغه د لویوالي سره یو تشبیه ورکړل شوې ده بل ځای کې وایي چې مرغان دې راشي زمونږ لپو کې دې ځالې وکړي غرمه نختر نه لري کله مو چنار نه لري
د یادونې وړ ده که څه هم سږکال د نیالګیو په کینولو کې د عامو خلکو ونډه ډېره څرګنده ده خو د چنارونو کینول دا د فرهنګیانو هغه نه وخت دی چې غواړي د خوست او چنار نوم د پیړیو پیړیو لپاره له یو بل سره تړلی پاتې شي او په دې سیمه کې د چنارونو ساړه سیوري لا ډېر شي
Thank you. اساسی او بشری حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورو ټولو خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 2.6 او په لوی ښارونو کې په 0.5 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د افغان ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالي په اړه بحث کوو. د پروګرام مېلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د کابل د سیمیز دفتر د ماشومان د څنګ مشره عاطفه معروف ده. معروف صاحب، که په مجموع کې تاوتریخوالی تعریف کړئ، چې تاوتریخوالی یعنی څه معنی؟
بلې، د تاوتریخوالی تعریف په بره کې باید ووایم چې وایي چې هر هغه عمل، الفاظ، کړنې، رویه چې د یو ماشوم رواني حالت، جسمي حالت او اجتماعي موقف ته صدمه رسوي، هغه ته تاوتریخوالی ویل سو. یعنی چې کوم مشکل چې ورته د جسمي لحاظ پیښیږي، واهل تکول وي، یا د معنوي لحاظ تحقیر توهین وي او نور خبرې، یا د ممانعت د تحصیل وي، دا شیان وي چې د هغه موقف په اجتماع کې زیانمنوي، دا ټولو ته موږ ویلی سو چې دا تاوتریخوالی دی.
ډېره مننه. په مشخص ډول تاوتریخوالی په کومو حالاتو کې واقع کیږي؟
په مشخص ډول هر ځای چې ماشومان اوسیږي هلته تاوتریخوالی شته، خصوصا په افغانستان کې. اول د کورنۍ نه نیول کیږي چې په کورنۍ کې زیاتره تاوتریخوالی په ماشومان باندې کیږي، او مشران همیشه دا خپل حق ګڼي چې پر ماشوم باندې په اصطلاح تاوتریخوالی وکړي، هغه سره په تند تروشه خبرې وکړي، د هغه د تعلیم نه مخنیوی وکړي، د هغه د صحت د حق نه مخنیوی وکړي، هغه پرې نږدي چې خپل نظریات ورکړي، او همدارنګه په جبر باندې کار پې وکړي، یا تحمیل کې پېچ باید سرک ته ووځي، فقر وکړي، همدارنګه په مکاتبو کې د معلمانو لخوا، د مدیر صاحبانو د مکاتبو دخوا، د نور پرسنل لخوا په صنف کې لکه وهل کېږي، تعوین کېږي، تحقیر کېږي، د صنف نه ایستل کېږي. همدارنګه په مساجدو کې کوم ماشومان چې ځي درس زده کوي، دوی د مدرس لخوا یا د ملا صاحبان لخوا وهل تکول کېږي، یا تعوین تحقیر کېږي. همدارنګه نور تاوتریخوالی ډولونه لکه سوء استفاده جنسي بعضن په بعض محلاتو کې د ماشومان نه کېږي.
که د افغان ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالی د ډولونو په اړه معلومات راکوي.
ډېر ښه دی. د تاوتریخوالی ډولونه پر ماشومان باندې ډېر زیات دي. مثلا اجباري کار، شاقه کار ته استول د ماشومانو، د ماشومانو پیرودل، ماشومان تګدی یا پکر د مجبورول، د ماشومانو ډارول په داسې الفاظو چې خپل هدف پې تامین کړي او هغه وډاروي، انزوا د ماشومانو لکه د مور څخه یې لرې وساتئ، د خپل خپلوان څخه یې لرې وساتئ، چې دا هم تاوتریخوال دی. ممانعت د حق صحت نه، مثلا واکسین ته یې پرې نږدي، یا نور صحي مشکلات چې لري هغه ډاکټر ته پرې نږدي، دا موارد ټول واقع کیږي. همدارنګه سوی استفاده جنسي ده، چې د بعضن هغه ماشومان چې سرپرستان نه لري، یا په خپله ماشومان مشکلات لري، دوی د اجتماعي وضعیت نه مشران سوی استفاده کوي، او د دوی نه جنسي ګټې پورته کوي. او همدارنګ به ایتو ویم چې نور دولونه ده د توتری خواله هم شتدی لکه د ماشوم واده کول یو ماشوم چې واده کیږي ولو په بد کې ورکول کیږي ولو په بدل کې ورکول کیږي ولو په ماشوموالی سن کې ودیږي دا یو توتری خواله دی د ماشوم خبرې نه اوریدل د ژوندانه په حق لري دته وخت نه ورکول چې خپل درس په اړه کې خپل هغه مضمون چې دی په خوښه ده هغه په باره کې یا مثلا چون د ماشوم تعریف تر اتلس کلنۍ پورې دی نو هغه وخت کیدای سي چې خپل رشته هم چې انتخابوي یو ماشوم کورنۍ کې اول ورته اجازه نه ورکوي کورنۍ ورته ټاکي چې ته باید معلم شي ته باید ډاکټر شي ته باید داس شي دغه ازادیګانې چې یو ماشوم باید په خپله ولري د هغه نه سلب کیږي همدارنګه یو هغه تاوتریخوالی چې ډېر زیات په افغانستان کې مروج دی اغه تعبیز دی چې دوی د هلکه منجلې په منځ تعبیز کوي یا د دوه هلکانو په منځ کې تعبیز کوي یا د دوه هنجونو په منځ کې تعبیز کوي چې دا تعبیز ډولونه مختلف دي خصوصا په مکتبونو کې تعبیز ډېر لیدل کیږي پروزنتونو کې تعبیز ډېر لیدل کیږي په کورنۍ کې تعبیز ډېر زیات لیدل کیږي
قدرمن اوریدونکو اوس هم راځو ایویلند وقفې ته خبرونه ادامه لري
جوان تری کسا پولیس وژل شوی دی
آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره وخلي
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنه
زه یې مونږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشر سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه پنځه چپه
قدر منو اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست تاسو لا ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړئست په مجموع کې افغان ماشومان څومره د تاوتریخوالي له غوښ سره مخامخ دي
افغان ماشومان هر لحظه هر دقیقه د تاوتریخوال سره مخامخ دي لکه څنګه چې ما په پایل د بس کې هم وویل چې مشران دا خپل حق کني چې یو ماشوم توین کې تغییر کې یا وهل تکول پیو کې او وای چې زه خو مشر ما د ماشومان چې ونه وهل سي یا توین تغییر ونه سي بیا په خپل سر کارونه کوي په داسې حال کې چې کنوانسیون حقوق طفل کې یا د ماشومانو د کنوانسیون دا ویل دي چې د دغه کنوانسیون پلي کول کې دولتونه باید د ماشومانو د تاوتریخوالو څخه مخنیوي وکړي او داسې پروسیجرونه جوړ کړي چې تر څو دغه په نظر کې نیول سره د ماشومان سره هیڅ ډول تاوتریخواله کې ونی شي همدارنګه په مکتبونو کې په ورکتونونو کې پروزنتونونو کې چې کوم ماشومان باندې تاوتریخوال کېږي یا وهل تکول کېږي نو د همدغه کنوانسیون په اساس وزارت تعلیم تربیه یا د معرف وزارت سره د افغانستان د بشر د حقوقو خپلوان کمیسیون د یونیسف اداره دوی په ګډه سره مکتوب لیږلې دي متحد الملل مکتوب ټولو مکاتبو ته او روزنتونونو ته چې هیڅوک نشي کولی چې ماشومان باندې تاوتریخوالی یا وهل تکول تامیل
قدر مون اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو په کلامو مالسه
په کابل کندهار هرات مزار شریف جلال آباد خوست گردیز او اسدآباد کې ازادي رادیو لا صفا او واځي هوا وري د اف ام سل اشاریه 15 صفا په یاد لري
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
حافظ ازواني مرګ
الله سبحانه
ايو مقصد
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری که د منځنۍ اسیا هیوادونو ادبیاتو ته ځیر شونو د مینانو بشمیر منظومی او منصوري کیسې ترې راپاتې دي. ځینو عاشقانو د خپل معشوقې په خاطر ځان وژلې، ځینو یې د ټول قوم دښمنۍ په غاړه اخیستي، ځینې یې بیا دومره بې وسه وو چې کلی پرېښی، او ځینې نور یې بیا د لیونتوب تر سرحده رسېدلي وو. خو له دوی ټولو نه په میراث کې یا شعرونه پاتې دي او یا هم کیسې. خو موږ نن د یو داسې مین د مینې په شاهکارې تحفې خبرې کوو چې په منځنۍ اسیا کې ساری نشته. موږ په نننۍ خپرونه کې د هندوستان اګرې ایالت ته تللي یو، او هلته مو د رښتینې مینې له هغه شاهکار تاج محل څخه لیدنه کړې کوم چې په ټوله نړۍ کې شهرت لري. دا خپرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او نجیبه زمان به درته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو، کله چې د هندوستان هیواد نوم اخلو نو حتمی مو په ذهن کې د تاج محل نوم هم وړاندې ورسته کیږي، او کچیرې کوم بهرنی وګړي هندوستان ته ځینو حتمی یو ځل د تاج محل لیدنې ته 200 کیلومتره مزل له دهلی څخه اګری ته کوي او د تاج محل ننداره کوي. تاج محل د مغولو د وخت پادشاه شاه جهان د خپلې میرمنې لپاره جوړ کړی وو چې له هم دا ودانۍ د هغوی د ناپایه مینې ښکارندوی کوي. د ان بی سی پوهنتون استاد راجیش چې د تاج محل لیدو ته راغلی وایي چې که په نړۍ کې څوک هندوستان پیژني نو د تاج محل نوم به یې حتمي اوریدلی وي. دی د تاریخ په اړه وایي:
تاج محل از اولریډی میډ اراوند
دغه ودانۍ په آګرا کې موقعیت لري. داسې ویل کیږي چې د عیسا شیرازی په نوم یو ایرانی نقشه تیار کړې و، خو بل روایت داسې دی چې د شالو لوري خاکه جوړه شوې و. دغه ودانۍ چارې په 1422 میلادي کال کې شروع شوې او په 1455 میلادي کال کې پای ته رسیدلې. له 2000 څخه زیاتو کسانو کې کار کاوه. مهمه خبره خدا ده چې دا ټول ودانۍ له مرمر جوړه شوې چې شاوخوا 200 فوټه لوړوالی لري. د تاج محل ودانۍ مخې ته د اوبو هاوس او باغ دی. شاته په لږی فاصله سره د جمنا سیند بهیږي، که څه هم اوس اوبه نه لري. هر کال د نړۍ نه په زرګونو سیلانیان دلته راځي او له دغه تاریخي ځای څخه لیدنه کوي.
د نوموړي په خبره چې د ودانۍ څلور خواو ته څلور منارونه ولاړ دي چې دا منارونه هم له مرمرو او رنگینو ډبرو څخه جوړ شوي دي. آنند گوپتا چې سیلانیانو ته د تاج محل د جوړښت او تاریخ په اړه معلومات ورکوي وایي چې د تاج محل د ودانۍ لپاره له بیلابیلو هیوادونو څخه ډبرې راوړل شوي چې د جوړښت سبک یې اسلامي او مغولي دی. دی وایي:
د ممتاز سره د مینې په خاطر یې د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه تکړه او نومیالي معماران، تیږه توغونکي، مهندسان، حکاکان او مجسمه جوړونکي راوبلل. له یمن څخه عقیق، له عربستان څخه مرجان، د فارس څخه یاقوت او د افغانستان څخه د بدخشان لال هم ورته وروغوښتل شول او په جوړېدو کې وکارول شول. ودانۍ له ځمکې څخه 8 متره لوړه جوړه شوې او ګې چاپېره لویه چوتره لري چې له سري تیږې جوړه شوې ده.
د نوموړي په خبره چې د استاد محمد لاهوري په نوم د وخت یو معمار د دغه ودانۍ له جوړونکو څخه ګڼل کیږي. اوریدونکو، زموږ همکار محبوب شاه محبوب تاج محل ته تللی او هلته له افغان سیلانی عمر عمرزی سره مرکه کړې چې د اوریدو بلنه درکوو.
د مغولو په وخت کې د شاه جهان پاچا لخوا د خپلې ښځې لپاره په یو تحفه کې جوړ شوی و. البته ممتاز محل ته چې د خپله ښځه وه، دا یې د ډېرې بې کچې بې سارې مینې په خاطر باندې چې ډېره زیاته مینه ورسره درلودله، دا یې ورته په میراث کې یو تحفه غوندې پرېښود. زه دلته اصلا چکر ته راغلی له ملګرو سره، مو غوښتل چې د ډیلي څخه د اګری ایالت خوا تاج محل ته راشو، دغه تاریخي ځای وګورو او د نږدې نه ورسره بلد شو.
ښه، دلته چې کله راغلی دغه د تاج محل ګیر چاپېره دې څه وکتل؟
موږ چې کله دلته راغلو د تاج محل ګرد چاپېره ډېر ښایسته ښکلي ځنګلونه دي او ډېرې پراخې منطقې دي، مثلا ډاګونه دي په ډېر یو ښکلي موقعیت کې یوازې دلته شتون لري، او په څنګ کې څو نورې کلاګانې هم پخوانۍ کلاګانې وجود لري. تاج محل تقریبا د پاسه 22 کاله وخت ونیو چې د شل زرو کارګر له خوا د رقم یعنی د نړۍ ډیرو مختلفو انجینرانو تکړه انجینرانو تکړه کارګرانو له خوا جوړ شو او په 22 کاله کې دا ترمیم شو چې د افغانستان څخه د بدخشان ولایت څخه موږ ورته د لالو د غلرو ځینې نمونې لرو چې دا غزه څخه ورته راوړل شوي او دلته استعمال شوي دي. د یمن څخه ورته د غلرو عقیق لرو او د ځینې نورو هیوادونو څخه ورته مرجان او شو لرو.
د تاج محل دغه ودانۍ چې تا کله وکتله څه دي پکې حس کړل؟ دغه ودانۍ هغه عمومي تصویر څه ډول
په خپل دغه ودانۍ کې مکمله ټوله سپینه تیګه کارول شوې ده او نور هیڅ شی پکې نه تر سترګو کېږي، یوازې تیګه پکې ده او دغه مهارت ټول د سپینې تیګې څخه جوړ ده. دغه ټوله خپل ودانۍ چت او دروازې او لاندې فرش او دیوالونه او کړکۍ دا ټول مکمل خپل تیګه ده. او سړی رښتیا هم تعجب وکړي ایران چې دا څنګه د سید تیګې څخه ټول ځای جوړ ده، ټوله ودانۍ د تیګو پستا. دغه وخت ماهر انجینرانو د ماهر مزدورانو کارګر لخوا داسې یو شی په
عمومي هغه معنوي فکر چې له تا سره د تاج محل په اړه دی کله چې راغلی څه دې حس کړ، احساس دې دلته څه؟
طبعا دا خو د هر چا د فکر سره د دغه سره تړاو لري. ما چې خپل راغلم ما دلته ولیدل چې تاج شاه جهان څنګه د خپلې میرمنې سره دومره بې کچه مینه درلوده چې د تیګو نه یو ښکلی ودانۍ ورته جوړه کړي. او طبعا دغه کار چې زه ګورم رښتیا هم ډېر ښایسته ډېر ښکلی ودانۍ ده او ما ترې ډېر زیات خوند واخیست. او د نړۍ ډېر سیلانیان ورته راځي، په زرګونو خلک ورته راځي. د رنګر حتی هغه په دې مورد کې به د بلن کلنټن یو معقوله ووایم، وایي په نړۍ کې دوه رقمه دوه ډولې ډلې خلک دي، یو هغه دي چې تاج محل یې لیدلی، یو هغه دي چې تاج محل خوشبختانه راغلل. د تاج محل مو ولیدلو
لکه څنګه چې تا ویلي چې دا د مینې یو سمبول او دلته شاه جهان خپل میرمنې ته دومره مینه ورسره لرله چې دوی په تحفه کې ورکه او جوړ کړه دغه د مینې په خاطر باندې. دلته چې دغه کوم خلک راځي، آیا مینه دې حس کړې دلته؟
طبعا نو دا خو داسې یو سمبول ده چې په ښکاره ډول باندې شاه جهان خپلې میرمنې دپاره د مینې په خاطر جوړ کړی و، یعنې بې کچې مینې ورته را وجه داسې یو شی ورته په تحفه کې جوړ کړو چې ټول د تیږې نه جوړ دی او ډېر لوی پراخ ځای دی.
د سیلانیانو مینه دې دلته حس کړله؟
طبعا نو زه چې دلته سیلانیان ګورم او خپل ځان سره فکر کوم، خپل ځان حس کوم، طبعا داسې یو احساس سړي ته ورځي ځکه دغه تاریخ چې دلته لولي خپل نو دا یو د دې نمایندګي کوي او د دې دغه یادونه ده چې شاه جهان خپلې ښځې لپاره خپلې میرمنې لپاره دا په مینه کې جوړ کړی او د مینې یوه تحفه وه. نو طبعا هر څوک داسې یو احساس کوي چې خپلې مینې لپاره.
اوس د تاج محل ودانۍ داخل ته زموږ همکار ورځي. د ویلوی او شاهکارې ودانۍ په داخل کې څه دي؟
منس کی دوه مقبرې دي چې یو د آروخات شاه جهان مقبره ده او بل د هغې د میرمنې ممتاز شاه جهان مقبره ده. دغه دواړه مقبرې په ډېرې ښکلي حکاکۍ سره جوړې شوي دي، سپین تیګو پوښل شوي او ډلې ډلې سلګونه زرګونه کسان دغه
د تاج محل ودانی شاته یو لویه چوتره موجوده ده. لسګونه سیلانیان په انزور اخیستو بوختي، یو افغان ځوان هم انزور نه باسي. له هغه به پښتو چې دلته ولې راغلي دي؟
صادق عمر او چکر تر راغلي.
دا کوم زیاده ده زو ته چې پکې وسولاړی؟
دا تاج محل ده، د انډیا یعنی د ټول دنیا یو تفریحي ځای ده. ټول دنیا نه دلته تفریح لپاره خلک راځي. دا هو د مینې سمبول ده، دنیا کې تاج محل د مینې سمبول ده.
اوس چې د تاج محل ته راغلی، تا څه ډول خلکو کتل؟ دلته څنګه وو حالت؟ څنګه وو وضع؟ څنګه وه د تاج محل؟
څنګه چې د مینې لپاره جوړ شوی داسې مینهناک خلک دلته راځي.
مثلا تا څنګه مینهناک خلک دلته وکتل؟
خو ډېر مینهناک خلک دي، هر یو چې ګوري خپله جوړه ځان سره را روانه کړې دلته راځي چکر لپاره.
په تاجمحل کې تا کمی کمی ودانۍ وکتې چې دلته را ننوتې؟
او یو دوه خو جمعتونه دي غټ غټ، یو تاجمحل چې خپله تاجمحل ده
ودانۍ ده،
غټه ودانۍ چې دا خپله غټه، او دې کې دننه چې بیا د ون زین دینو کوم کوم
در افغانان راضی کڅنګه
ډیر زیات افغانان راضی ډیر زیات.
ستا خپل باندې پیغام څه دی دغه ډول زین په افغانستان کې مشه دی؟
او بالکل دینه بخمی افغانستان کې خو امنیت مهم امنیت ده. موږ دوم دل تراغلو تقریبا 3500 کیلومتر مزل منګو کو، هیڅ قسم ویرا هیڅ قسم من کې نو نه زړه کې نو، خدای دې وکړي چې افغانستان مو بچي امنیت پکې راشي، نو ان شاء الله دینه خسته دینه شه به دې ځنه خلک تل راځي.
د نوموړي په خبره چې په تاج محل کې د سکون احساس کړي او غواړي چې د لنډو ساعتونو لپاره دلته کښېني او د خپلې مینې په اړه فکر وکړي.
درنو اوریدونکو، تاسو هم د تاج محل د لیدو بلنه درکو، خو د خپل وطن د آبادی او سوکالۍ لپاره د کار د فکر په پیاوړتیا سره موږ نننې خبرونه پای ته رسو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو وی پانه هم اوریدلی شئ، p.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره 4410، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
آزادی رادیو لوونه تر وو.